السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام دی ازادي رادیو دغه خبری مجله تخرا خلاص تو ام د سار 15 بجې دی نن جمعه ده خبرګولی 12 د 2023 کال د جون 2 پیل په خبرونو کو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه ښې خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړې دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرې وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل د په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالي په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په 10 ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول. د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سې شمې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل راپور کې ویل د 2023 کال په جولای کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 3.3% او له هغه مهال تر اوسه پورې مخ په زوړ روان دی. د نړیوال بانک پر اساس په 2023 کال کې انفلاسیون لرا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 خو په مارچ کې 1.94 راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او وی ویل د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو 4 کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسودي ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو 4 کلن ماشوم
د سږ کال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي. په کشمیر کې د هند پوځ یو جګپوړی قومندان وایي د هغه څه خلاف چانګیرل کېدل د 2023 کال په اګست کې. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هندي کشمیر ته هیڅ افغان طالب نه دی داخل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې په سرینګر کې د هند د چنار قول اردو عمومي قومندان برید جنرال ای ڈی ایس اوجلا پرون په یو مرکه کې همدار زویل پاکستان کې روان کورنی بحران لکبل هم د کشمیر په تړاو کوم اندیښنه نه لري. تر دې مخکې ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د هند کشمیر ته هغه امریکایي وسلې رسیدلې چې د هیواد په افغانستان کې پرې ایښي او د طالبانو لاس ته لوېدلې. او د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 6% ډیر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بېساري وبلل. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې دی را دی خبرداری ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک غبرګون ونښي سلګونه نور انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سږ کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه 308 تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصيلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو، څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
طالبانو د پونی وزیر داسې وخت ولسوالیو کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو ژمنه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم ریپورت لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هیواد ته راغلي او دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډیر ښه سیریز موږ ترسره کړې، او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډیرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو، او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندیدو 1640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو، څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یو برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یو لویا جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونی وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یو لویا مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړ شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوی مکی اولا جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه وکړه چې د حقې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو. که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي، او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپل یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې لږ پژم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسیدو را وروسته له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر جنو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.21 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترګریز بریدونه زیات شوي. دغه انسټیټیوټ ادعا کوي چې د 2021 کال له اګست د 2023 کال پورې په پاکستان کې ترګریز بریدونه 3% زیات شوي. خو د طالبانو حکومت وایي د نامنیو او ترګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حال شي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2021 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي غیر معمولی وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اگست له 15 څخه د 2023 کال اپریل تر میاشتې پورې په غو بریدونو کې د وژل شوی کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي 138 سلنه وو. راپور زیاتوي چې د دغو بریدونو 29 سلنه په خیبر پښتونخوا کې او 18 سلنه په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې په مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورنډ پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو پاړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله نامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپله حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ای مسائل ربط افغانستان
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاور د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ لوري پاکستان ته کوم ځان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سیدی دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان بخشی از طالبات تعهدات میتن کی طالبان د طالبان یو برخښمنه ورکوي چې د افغانستان خاور به د گاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنه خې دي خو زه باوریم چې طالبان د توان نه لري او پاکستان هم په دې پویږي چې یوازې ژمنه کافی نه دي.
خغلی سیدی دا هم زیاته کړ چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی به افغان طالبان ځانته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو پاکل له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته دا ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوې دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت خوډلې دي. د القاعده شبکې مشر امین الزوایری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پلوټ الوتکه په بریټ کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر ندي. خو د خبر د افغانستان د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره مخ دي. د سریلانکا په کوربه توپ د دغو سیالیو اوله مسابقه نن ده. سبا ته البته بل مسابقه به د یکشنبه پر ورځ وي او وروسته یعنی دریمه مسابقه د دغو یورجنیو لوبو د چهارشنبه پر ورځ پلان شوی ده. دواړو هیوادونو د خپل لوبډلو په جوړښت کې ځینی بدلونونه راوړي دي. دا چې څه بدلونونه دي اسمت ساروان به تفصیل وړاندې کړي.
تاکل شبر چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د درو یو ورځنیو مسابقو په لومړۍ هغه کې نن د سریلانکا د همبان توتا د کرکټ په نړیوال دوبغالي کې مخامخ شي. سریلانکا چې سشکال څو نړیوالې سیالۍ بایللې د افغانستان په وړاندې د روانو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. په خپل لوبډلې کې څو تنه نوي ښه تجربه شوي لوبغاړي زیات کړي دي.
د سریلانکا ټیم د داسون شاناکار تر کپتانۍ لاندې په وروستیو کې دوی یوریزنې مسابقې پر نیوزیلند وبایللې. د لوبډلې په کوربا نیوزیلند دوی ټیسټ لوبي او همداراس درې شل اوور سیالۍ د سشکال په جنوري کې وبایللې. د سریلانکا لوبډلې سشکال د درې یوریزنیو سیالیو بل لړۍ درې پر صفر پر هند وبایلله. خول بل خو افغانستان د 2022 میلادي کال په نومبر کې له سریلانکا سره د یو ریزنیو مسابقو لړۍ یو پر یو مساوي کړه. د 2022 په جون کې زیمبابوې ته 3-0 ماتې ورکړه. د سږ کال په مارچ کې له پاکستان څخه د شلو وره سیالیو لړۍ 2-1 وګټله او دا لومړی ځل و چې خپل جنوبي ګاونډی د شلو وره سیالیو په فارمټ کې مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ټیمونه څو داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په کچه لومړۍ درجه لوبغاړي ګڼل کیږي. سریلانکا پرانیستونکی باولر یا توپ اچونکی دیموت کارو نارانی د افغانستان په وړاندې په لوبډله کې شامل کړی دی. دا 15 کلن لوبغاړی چې د سریلانکا لپاره په ټیسټ لوبو کې ځلیدلی په یو ورځنیو او شلو ورځو سیالیو کې هم شلوبېدای شي. همداراز سریلانکا د هند په غوره لیګ کې ځلیدلی باولر ماتی شا پاتیرانا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره په خپل لوبډله کې شامل کړی دی. ټیسټ په چونکو پاتیرانا چې د هند غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګز کې لوبېده د سه شنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دبل بریزل ویچه نو مبړې په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شامل شي. شل کلن پاتیرانا چې د کوچنی ملنګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوځول. افغانستان هم په خپل لوبډله کې دوه نوي لوبغاړي نور احمد چې د هند په غوره لیګ کې شو وزلید او همداراز رضا حسن زیات کړی دي. که څه هم نور احمد ته د پاکستان په وړاندې په یو شلو ورسیالۍ کې چانس ورکړل شو خو دا به لومړی وار وي چې په ملي لوبډله کې ځای تثبیت کیږي. د حشمت الله شهیدی تر کپتانۍ لاندې په افغان لوبډله کې رحمت شاه، رحمت الله ګربز، ابراهیم زتران، نجیب الله زتران، محمد نبی، ابراهیم علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. همدارس ګلبدین نائب، شاهد الله کمال، یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر د افغانستان ذخیره لوبغاړي دي. خو د دې لپاره چې راشد خان ته د تمرین په محل په ملا کې درد پیدا شوی نو موري به لشتر لشه د سریلانکا په وړاندې په لومړیو دوو سیالیو کې ونه لوبي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکمنستان ولسمشر بل اخره پریکړه وکړه چې دغه هیواد په خیراکوم یا کراکوم دښته کې هغه اور ووژني چې په وکنده کې لڅبان نیمه پیړۍ رئیس لګیږي. قربان خیلی بردی محمدوف په ورستي ورځو کې د خپل هیواد په دولتي ټلویزیون کې د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې د دی اور لمبي نورې مړې کړي. تر دې وړاندې د 2010 کال کې هم بردی محمدوف له متخصصانو غوښتي وو چې دا اور ووژني خو هغوی په وژلو بریالي نه شول. خو اوس ترکمنستان له امریکا مرسته غوښتې ده. تفصیل عصمت ساروان ورکوي.
د ترکمنستان حکومت په خپل هیواد کې د حقیقت کندې د اور د وژلو او غاز د نخبرې دوه لپاره له امریکا څخه مرسته غوښتي چې لکلونو راهیسې پکې اور لګی شي. له پلازمینې اشقابات څخه 210 کیلومتر لري په یو کند کې چې خلک یې د دوزخ دروازه بولي له 250 کیلونو راهیسې اور لګی شي. دا کند چې خله یې 80 متره پلنه او 80 متره ژوره ده د 1971 کال د مزکی د برمکولو په محل په تصادفي ډول رامست شو او همغه محل جیولوجستانو د میتان غاز د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هله اور ورته کړ چې په څو ورځو کې به غاز خلاص او اور مړ شي. د ترکمنستان د کاراکوم دشتې په دې کنده کې له سباندې نیمې پیړۍ راهیسې اور لګی شي او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د ترکمنستان او پخوانی شوروي اتحاد متخصصانو د دې اور د وژلو ډیره هڅې کړې دي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي دا اور چاپیریال ته زیان اړوي او د سیمې د اوسیدونکو د روغتیا لپاره ښه نه دی. له همدې کبله د ترکمنستان چارواکو اوس پټیلې چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو مرسته وغواړي. د امریکایي چارواکو په وینا دواړه هیوادونه پر یوې داسې موافقې چې په نتیجه کې د دوزخ دروازې د اور د وژلو او د ګاز د نخ پرېدو په برخه کې له ترکمنستان سره مرسته وشي د امریکا د مالیه او مسلکي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کوي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخي کدا خبرې بریالي شوه نو د مزکی د تودیدو د فوسیلی غازونو د منفي اخیزو او د مزرو غازونو د خبرېدو د مخنیوي لور ته به یو مثبت ګام وي. که څه هم د دوی خبرې پټې دي خو ورڅخه خبر کتون کې وایي چې پرالتونکو څو میاشتو کې د موافقې هیله شته. د انرژي د نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د اټکلونو لمخي حاضر دمه د ترکمنستان نږدې 10% غاز ضایع کیږي. میتان غاز چې د طبي غازو په توګه ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي تر کاربون ډای اکسایډ اتیا برابر زیات د ځکه د اتموسفیر د تولیدو سبب کیږي. له همدې کبله ډیر هیوادونه د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د اقلیم په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د میتان غاز د کمولو هڅه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست هم اول بل ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری قضیه ته په اشاره لیکلي چې د استرالیا لوړ رتبه سرتیری د جنگي جرمونو قضیه و بایلله. بن رابرټ سمیت یو له هغو یو سلو یو استرالیایي سرتیرو دی چې د وکټوریا کراس د زړورتیا تر ټولو لوړو مډالونو څخه یو یې ترلاسه کړی او د اتل په توګه ستایل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د سیدنی د محکمې پرونی د جون لومړۍ پریکړه د یوې قضیه لپاره دراماتیک پای دی چې تر سلو ورځو زیات وخت یې واخیست، تر 15 میلیونه ډالرو زیات لګښت یې درلود او په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو جرمونه یې مطرح کړل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا قضاوت د سیدنی مارننګ هیرالد ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو او د کارپوهانو په وینا په استرالیا کې د ژورنالیزم او عامه ګټو لپاره یو لوی بریا و. د افغانستان د قربانیانو مدافعینو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دغو جنایتونو د قربانیانو ژوندۍ پاتې سوي او د قربانیانو کورنۍ په حقایقو د پوهېدو مستحق دي. په 2020 کال کې د برټن راپور په نامه یوې څلور کلنې څېړنې ښودلې چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د سیدنی د فدرال محکمې قاضي انټونی بیسانکو ویلي چې رابرټ سمیت د 2018 او 2012 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې دندې پر مهال د جګړې له اخلاقي او قانوني اصولو سرغړونه کړې ده. د بیلګې په توګه هغه یو بی وسلې افغان سړی د غره له یوې غونډۍ څخه وغورځاوه او نورو سرتیرو ته یې امر وکړ چې هغه ووژني. په وروستۍ برخه کې لولو قاضي انټونی بیسانکو وویل چې سمیت د نورو جرمونو ترڅنګ یو سړی چې مصنوعي پښې درلودې هم وژلی و او د هغه مصنوعي پښه یې له ځان سره استرالیا ته وړې وه. واشنگتن پوسټ لیکلی چې رابرټ سمیت د پنځم به پورس په محکمې ته نو حاضر شوی او له هغه وروسته هیڅ بیان هم نه دی خبر کړی. خو د استرالیا د قانون لمخې هغه اوس د قضیه د ټولو خواو د قانوني لګښتونو د پریکولو مسؤلیت لري. برتانوي مجله انډیپندنت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو د ایستلو اعلان شوی او خبرداري ورکړی چې که هوټلونه خالی نه کړي دا به د دوی لخوا تیری وګڼل سي. د انډیپندنت په وینا کډوالو ته ویل شوی چې دوی باید د شخصي کرایې سوي استوګنې په لټه کې سي ځکه چې حکومت نور نسي کولای له دوی سره د کور په برخه کې مرسته وکړي. د انډیپندنت په وینا ټول هغه 8000 افغان کډوالو چې په هوټلونو کې اوسي د می میاشتې تر پای د استلو خبرتیاوي تر لاسه کړي. تر دې مخکې دوی ته 3 میاشتې وخت ورکړل شوی و چې له هوټلونو ووزي او د ځان لپاره کورونه کرایه کړي.
چتنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډیر خوښون کې لري. دا توکي یوازې خزینه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي. چې په خپل سیمه کې لدی عمل مشهور دی. علي رضا لدی کسانو یو دی. زموږ همکار نرګس مومند سنځه ورسره غېدلی او دغه راپور پرې چمتو کړی.
از بازار می آوردم خوشین کیفیتش ضعیفتر بود، نواواری کردم در او زی زیافه کردم، مردم می رو تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا دی میدان وردگو دی بیسود و لسواله علی ریزا دی چه دی خپل کورانه سرا کابل پا قلعه شده که جوند کهوی. 50 کالان علی ریزا دی شپاگ اولادو پلار دی وی، ایتسالور دیش کالو رهیز دی چکنی جوڑاولو کار که بخ دی، دی دول دو چکنیان دی جوڑاولو ترچنگی، دی واده او دی خاتم پا مراسم که هم اشپزی کهوی، دی وی، دی هغا لیوالتیا لمخه چل دی مسلا اکثره لري هر ورځ بیلا بیلې مفکوري ذهن ته ورځي، له هیڅ چا زده کړی هم نه دی، بلکې وخت په تیریدو سره له خپل تجربو زده کړی دی. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي،
ګوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چکنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو، تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چکنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش کېناست بیل مالګې ګشنیز او ګونور د اړتیا وړ مصالحې جات سره چلوي ګډوي د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چتنی له گازرو جوړو، هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو اکثر کوې ورچ او مساله پکې ګډو، هغه ته به سره چتنی وای
مخلوط چت بازنم هم بنام چکنی سرخ یاد میشه.
علی رضا وای د ډیرو لری زایو څخه کسان د چکنی د خسترو لپاره راځي. د هم زیاتوي چې ای چکنی تر څنګ د ډول ډول مربا او لکه د بی د مانو د گازر مربا هم جوړوي. دی وای دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او کله وخت لا پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړنو د خرابېدو امکانات هم شته. نو ځکه علی رضا خپل د کور په سړه تحکاوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکه دا پاک زی تارتی لری نو زی کور کی جوڑوم او حمل تای ساتم موگی یو رز جوڑو و یو میشترو ستری کارا خلو دیر محدود و پاک زی که باید و ساتل شی دو ابو مصرف بیخی دیر وی
دای وای دروژی په میاشت کې کاروبار ډیر خوي، خو نور میاشتې دمره گزاره نه وربند کیږي. علي رضا خان دی وای هر ځل چې کور کې چکنی جوړول او جالب خاطري لري، د دې په خبر د چکنی جوړول په ورځ د کورنۍ غړو ترمنس کاروبار وي شو، خو خنداوي هم وي او یو بل اوړو را اوړو
خاطري
جالب خاطره مې داد چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غوړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وای چې حالا تیز شد، حالا داسی وکړه، حالا حسی وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیرې کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
ستاسو له پیغامونو
موږ اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دغه کندهار کې د جاپانی مسکلان ونداوي چورتوای د ټکان په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیره یو کشنان بیره زنانیم بیره شپنجرم بیره نو زما د اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دغه ټکان والا مسکلان بند کړي.
رو دغه پښتونستان واټ دکانونه د برسامونه چې خرڅیږي دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والی صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ د دوکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کې ږدو او غواړي دغه دوکانونو $1,500 پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې اخلاق خپرونه ښه اوریدونکو لري ډیر مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ته موضوعګانې مې دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی، نو دا تدبیر ډو کرکونګ څخه هله کوچی زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډیر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.